سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې دی د مشالډو په بل خبري غړي کې موزا عبد الله کاکړ هر کله کوم هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې بمو د سر ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم سرګندونی چې د افغانستان په اړه کړی دی او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ خیبر پښتونخوا په دیړ باندې هم یو شمیر ریپورتونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو حکومت ته ویلي چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي.
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې
د وزیر اعظم د سرګندونو په جواب کې د کارپو د افغانستان په اړه هم دا تبصره وه چې اسلام آباد خپلې پالیسۍ ته څنګه بدلوي سي. د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګري د مخنیوي د نوو عدالتونو جوړولو د قانون منځوري ورکړې ده خو حزب اختلاف یې مخالفت کړی دی.
گورنمنٹل ریٹ نستا نہ صوبے کستا نہ ملک کستا دے مطلب ہر روز ایک نو بہانہ جوڑی نو قانون راوی نہ قانون امپلیمنٹیشن نستا نو بیا نو قانون سے ضرورت ہے.
په دوبی کې د ایشیا کپ په لړ کې د هند او پاکستان لوبه کېږي. د کرکټ مینوال سوای
دن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډیر واپس یو کافی غټه ټاکره ده.
امید دي چې خپل مقابله به شي. په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا.
نو ریپورټر نام ستل مشال ریډو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت ترازو د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان طالبان حکومت ته خبردار ورکړی دی. شابه شریف پرون په بونو کې خبرالان سر د خبر پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړل او ویل چې پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نو موري دا څرګندونی تر هغه وروسته کړي چې په جنوبي وزیرستان کې په وسوال برید کې د لس اسکر وژل شوی او څلور ژوبل شوی ول. د حمله زموري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د طالبانو حکومت د شابه شریف د تازه څرګندونو په اړه لاته ندی ویلی. نور حال د غلام غوس پر ریپورت کې
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے ان کی پشت پناہی کرنی ہے تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی فیصلې کولو لپاره به د وفاقي کابینه اجلاس راوړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلی خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به مونږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف د وسلوالو په اړه د نوی حتمی فیصلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخله کړې وو او په کوز دیر لال قلعه کې د وو سرتیرو د وژلو پیخه هم تایید کړې وه. په پیښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشتوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډیر زیات شوي دي.
متاسو وزیرستان نرونی صحیح نو بالکل تردیر پورے اور چترال پورے دا واقعیت دی او دا سورو دکی منگورو پا دی که اضافه را گلی دا بلکی پتیر میاش کی دا پنچونا ساڑه پنچونا سیوا حملی شوی وی چه دا تر اوسا پوری تاریبانو سایڈ نا پا یو میاش کی طول کی سیوا حملی دی او دا ذمہ داری صرف دا صوبائی حکومت یا دا وفاقی نا دا بلکی یو مشترکہ مسئلہ دا او دا ایشو دا سی دا چه پا دی که بارڈر ام انوالو دے او بیا دا صوبیت اندرونی حالات ہم انوالو دی نو پا بارڈر خود دا صوبائی حکومت دا کنے رازی ڈومین کنے رازی او دا وفاقی حکومت رازی نو دا ایشو دا کم دے دا پاکستان ایشو دا ملک ایشو دا او پا دی بانے پکار دا دی ٹولی اوزیشی او سا حکمت عملی ورد شروع کی ورد دا تکہ چکم واقعات روان دی نو تا سا خطرف تا اشارہ نکیا اس اندازہ ہم دا سی دا چکہ چیف آف آرمی سٹاف رالو پر نو وزیر اعظم ہم رالو پکار دارا چیف مائسٹر ہم بے خواہ پکے نو اگر ولی نو دا غی وجوہات لپتا مشتا چی آیا آگا انوائٹیڈ نو سا وجوہ چاہا نو خو اخکاری دا سی چی پاکستان بایو سخت ایکشن اخلی او زمان خیال داری چی اپریشن سائٹ تبالا شی اور نور جی کم سب پاسیبل وی اٹیکس نو آبا کئی اور دیگا دش پی یو فضائی حملے ہم کرے دا پاکستانا اور آگا پا دی بنو دا تخیل کی کرے دا
زینی شینون کی پدی نظر دی چی دا پاکستان تحریک انصاف دا تیر و وفاقی حکومت پا دور کی دا تحریک طالبان پاکستان سره دا شویو مذاکرات و رستو دا پاکستان پا قبائلی جنوبی او زینو بندوبستی زلو کی وصلوال بیا راخکار شویو و چې اوس مهال یې په پولیسو او پوز بریدونه زیات کړی دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي له دې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنټ جوړې کړې دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسي کې باندې نظر ثانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختميږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی داری ریاستی پالیسی ډیر وخت له پیل شو د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یا غي پیسلیو کې نو الله بدا ترهګيري ختميږي. ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختميږي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او د ولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسي پاسونونو کې ځایي او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکي کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د بلوچستان اسمبلی یو نوی قانون منظور کړی چې لمخې باید د ترګری ضد نوی عدالتونه جوړ شي. پرون په منظور شوی د قانون کې ویل شوی چې هدف یې د ججانو، وکیلانو او ګواهانو تحفظ کول دي. ورخوا داسې خبره کېدله چې د ترګری ضد مقدمو ججان، وکیلان یا ګواهان وژل کېږي یا ورته دړکې ورکول کېږي، نو ځکه هغوی په دغسې مقدمو کې ځان نه ښکېلوي. په اسمبلی کې حزب اختلاف د قانون مخالفت وکړي او ویلي دي چې په بلوچستان کې د نامنوي وجه عدالتي مقدمې نه بلکې نور څه دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګری ضد د مقدمو د اورېدو په اړه خصوصي یا ځانګړي عدالتونو د جوړولو پریکړه کړې ده. د ترګری ضد دا بل د ستمبر په 12 نیټه په کوټ کې و صوبایي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوې دي. چیرې چې زیاتره حکومتي غړو په دې بل کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د حکومت په خبره چې د کال 2025 د ترګری ضد په دې بل کې د نوي ترمیمو وروسته به نه هوازي د ترګری د مقدمو سره تړلي ججان، وکیلان او د عدالتي ملازمینو تحفظ یقیني وګرځول سي، بلکې د دوی نومونه به هم خفیه یا پټ پاک سي. د دې بل یا قانون په حق کې په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې په اوسني نظام کې وترګرو ته سزا ورکول د پولیسو یا لیوزو د وس کار نه دی.
ہمارے پارٹی
د ترګری تر ټولو زیات زخپل شکار سویم چې ستاسو مخته ولاړم او زما د پارټی محبوب لیډر محترما بېنظیر بټو د ترګری شکار سوی ده. دلته پوښتنه دا ده چې پر دې برسېره د ترګری و مخته موږ ولې نه درېږو؟ په کار دي چې پارلمان و مخته راسي او تر څو چې پارلمان و مخته نه وي راغلی تر هغه وخته د ترګری ضد دا جنګ نسو ګټلی. کچم په دې منظور سوي بل کې دا هم ویل سوي دي چې د ترګری ضد کوم عدالتونه جوړیږي هلته به یوازې وججیانو یا قاضیانو ترڅنګ وکیلان ګوایان او د مقدمې سره تړاو لرونکو خلکو ته د ورتګ اجازه وي او د دې مقدمو پر مهال به عدالتي غړو او د وکیلانو د حفاظت په خاطر به د جدیدی ټکنالوژي د لارې د دوی د غږو د بدلولو انتظام هم وي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د حزب اختلافي وغړي مولانا هدایت الرحمن د یاد بل سره سخت مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دي که د دې قانون لاندې یو بې ګناه کس سزا سو نو دا غ ذمېداري به د پارلمان د هغه حکومتي غړو وي چا چې د دې بل په حق کې خپل رایه ورکړې ده. کومه طریقه ده چې د یو کس په ضد به ګواه پیښیږي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک ګواهي ورکوي او دا به څه ډول عدالت وي چې آنلاین به وي او ویډیو ریکارډینګ به هم پکشي وي. خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټي نظام نشته او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته ګواهان معلوم دي او بلکې د ترګري او بدامنۍ خلک و هر چا ته معلوم دي. پر دې بل باندې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه هم ګډوډ عکس العمل ښکاره سوی دی. د بلوچ ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ د دې قانون غندنه وکړه او دا یې د ولس لپاره د نه منلو وړ وبولي.
اسمبلیانو کې په پارلیمنت کې عموما خلک چې دي هغه غوښتنه کوي چې څومره د انصاف تقاضي دي د خلکو بنیادي انساني حقوق دي لپاره چې څومره ترانسپیرنټ وي څومره ښکاره واضح د جج غیر جانبداري چې هغه واضح نه وي د قانون چې دي هغه غیر جانبداري واضح نه وي نو هغه ته عدل ویل کېدلی نشي انصاف نشي ویل کېدلی. دا زما خیال د اف سي آر څخه هم بتره قانون دی. نو نن دا خبره بیخي واضح شوله چې کله د اتم فروری د 2024 په انتخابات باندې خلکو تور لګول چې دا جعلي اسمبلی دا دو نمبر اسمبلی چې دا عموما اصل کې استابلیشمنت د خپل مرزي د فار راولي چې هغه دغه شی قانون سازي وکړي د قانون چې دا اشکارا سوله
خپل د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي نامتو قانون پوه سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ وای چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه ډول ناڅرګند عدالتو هیڅ گنجائش نشته.
دا یو نور جخ وایلی ده کورس په باره کې د کانسپټ دی کې اوپن کورس نه کې خفي عدالتونه دغه شی عدالتونه به نامي عدالتونه د عدالتو په باره کې دا کانسپټ نشته. نو چې بے نامی عدالتونه نه وي بے نامی گواهان چې گواهان نوم نه معلوم نو سړی پیروي نشي کولی شي پراپرلی غلط کار چې دینه دی بس ته دور کې لګیا دا انفیکټ چې دینه د گورنمنټل ریټ نشته نه صوبے کستا نه ملک کستا دی مطلب هر روز یې نو بهانه جوړی نو قانون راوړي نه قانون امپلیمنټیشن نشته نو بیا نو قانون څه ضرورت دی دا غلط دی او گورنمنټ غلط کارو کې لګیا دا.
چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د نامنې پیښې وخت په وخت روانې دي او د پولیسو او لویزو لخوا چې کوم شواهد و عدالتو ته وړاندې کیږي د هغه په نتیجه کې د حکومت په خبره اوسني عدالتونه و وسلوالو یا ترګرو ته په سمه توګه سزا نسي ورکولی ځکه چې ډېری کسان په عدالتو کې د خپلې ویرې له امله د وسلوالو په ضد په سمه توګه ګواهي نه ورکوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د کراچی د ترګری مخلیوی یو عدالت د بلوچستان فعالی پرزت په یو مقدمه کې د ضمانت درخواست منزور کړی دی. د خبرنند ډاکټر مارنګ بلوچستان وکیل مشال ریډو تکړه د غول چې حکومت وکیل د ضمانت پر کول اعتراض وکړ چې حکومت چې عدالت ونه منله. مارنګ بلوچستان دا وخت کراچی په د کوټې په زندان کې د چورباندی حکومت په ترګری کې د لاس لرلو او د ریاست د بغاوت یو شمېر مقدمه جوړ کړی دی، خو هغه د تورونه ردوي. تفصیل له کراچی نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچی وکیل وقار احمد ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د ستمبر په 13مه په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د ترهرګرۍ او بغاوت تورونو په یو قضیه کې د ډاکټر مارنګ بلوچی په ضمانت خوشی کولو امر کړی دی. وکیل وقار بلوچ ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم بغیر له ثبوتونو او حقایقو پولیسو درج کړی و. نوموړی وایي چې عدالت د 1,00,000 روپو په ضمانت مچلکو د ډاکټر مارنګ بلوچ ضمانت منظور کړی دی.
یہ ایف آئی آر جو ہے نا اکتوبر 2024 کو درج کی گئی.
دی وایي کده دی قضیه په اړه زتا ستو وایم، نو دا مقدمه تیر کال په اکتوبر کې درج شوی و. تر اوسه پکې شکایت کوونکی د خپل داوو د ملاتړ لپاره کوم خپلواکا ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم په خپل عدالت ته حاضر شوی دی. د پلټنو په محل پولیسو کوم خپلواکا یا شخصي شهادتونه عدالت ته نه دی وړاندې کړی او تر لسو میاشتو پورې په عدالت کې هم څه جواب نه دی کړی.
ایف آئی آر جن کی طرف سے درج کیا گیا تھا.
نوموړی پوینا چې یاد مقدمه تیر کال 2024 د اکتوبر په میاشت کې د کراچي خار په قائد آباد پولیسو تانه کې د سیمې د یو سیدونکو د شکایت په اساس د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد درج شوی و، چې پکې د ترهرګرۍ، بغاوت، د ریاستی دارو په ضد د خلکو راپارولو تورونه شامل و. په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي، تیر کال چې ډاکټر مارنګ بلوچ د کراچی هوایي ډګر څخه امریکې ته تک کولو، خو په هوایي ډګر ورته د تک اجازه ورنکړې شو او بیا یې په ضد دا مقدمه درج کړې شوې و. دی وایي کله چې ډاکټر مارنګ بلوچ امریکا نیویارک ته د تلو لپاره کراچی ته راغلی و، د کراچی په هوایي ډګر چارواکو زورولی و او اجازه یې ورته هم نه ورکړي. بیا د کراچی پولیسو یو ورځ وروسته د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج کړې و او وسو میاشتې د ځن وروسته پولیسو هڅه کوله چې مارنګ بلوچ په کې ونیسي. په کراچی کې د مقدمه د اوریدنې په محل سرکاري یا حکومتي وکیل په عدالت کې د مارنګ بلوچ ته د ضمانت ورکولو سخت مخالفت وکړو او وی ویل چې مارنګ بلوچ په ضد تورونه ډیر درانه دي او پولیسو افسر ډیر شواهد راټول کړي دي او که عدالت ورته باید لږ وخت ورکړي نو دا ثبوتونه به عدالت ته وړاندې کړل شي. سرکاري وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې ډاکټر مارنګ بلوچ د ریاستی دارو په ضد کرکه خپره کړي او د بغاوتي موادو په خپرولو یې خلکو کې ګډوډي رامنځته کولو هڅه کړي ده، نو ځکه د حقې ضمانت تیور نه کړی شي. خو یاد عدالت د پولیسو او سرکاري وکیل غوښتنه رد کړې او ضمانت یې منظور کړی دی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سره د نورو ملګرو دا محال د کوټې پولیسو په جسماني ریمانډ کې ده، چې د کوټې ترهرګرۍ ضد یو عدالت د رواني میاشتې ستمبر په 11مه د 15 ورځو لپاره جسماني ریمانډ نور هم غځولې وو. د بلوچ یو والی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري روان کال د مارچ په 20مه په کوټه کې د کوټې سیول روغتون د برید او خلکو د تشدد راپارولو په تور پولیسو لخوا نیولې شوې وو. وروسته له هغې سو ځله په ریمانډ پولیسو ته او زندان ته لیږل شوې او تر اوسه بندي دي. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت او بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي څخه غوښتنه کړې چې د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو په ګډون ټول فعالانو په ضد لګولې شوې تورونه او د بند ساتلو امر دې ختم کړي او دوی دې خوشی کړي. د لادرکا بلوچستانو خپلوان تور پوری کوي چې خپلوانې د پاکستان ریاستی دارو په جبري توګه لادرکه کړې دي، خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان فوج ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف په مای میاشت کې په یو خبری غونډه کې داوه کړې و چې بلوچ یکجهتی کمیټې او مارنګ بلوچ د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید چې هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یکجهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تورونه بی بنیاده او د مظلوم خلکو د غږ خاموشه کول بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وار په وار وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او ملګری دي خوشی کړي او د سولیزو مظاهره چانو په ضد لسخت چلن څخه ډډه وکړي. خو د مارچ په 19مه د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالانو، سیاستوالانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانستی لیک هم استولی وو چې پکې له نوموړي څخه د مارنګ بلوڅ په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د سواد د هوټل مالکانو د حکومت ته تجاوزاتو زد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پورې کوي چې دا کوټني اقداماتو لوجي مالی تاوانونه ورسېدلی دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو زد د حکومتي عملیاتو مشر مرسیال کمشنر محب الله وایي چې دوی ته های کورټ حکم کړی چې د سواد سیند په غاړه نه نوې ودانۍ چې په اوبو په لارو کې خنډ جوړ کړی دی رنګ کړل سي او دوی په دې امر عمل کوي. نیاز احمد خان له سواد رپورټ لري.
په سوات څنګهټه کې زید مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 منټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه ټلې او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر رنګ کړی دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانې وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شو او دغه نه 500 لک روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردې روان دي.
دی راغلی دی او زما هوټل دیو قسطنی وران کړي دیو مال نوټس خدای د کنه دی را کړي زما هوټل ډک پډکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان په ډک پډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول راته او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما هوټل را غزاري ول زما هوټل را غزاري من لکه سګړی دا کومه کزما پونم دا انتقال نه زما پونم دا زما سره د انوسیم موجود دی انوسی را سرشتره د کومټه له سنسر سرشتره پیس ورکو ما ته خبا قاعده ټرانسفورمر لګیدلې ده د سوی ګیس میټر لګیدلې ده د بجلی میټر لګیدلې ده واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون داماته ولې لګیدل. دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارو قضا لما ټیبلز مکه ور کړی لا هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې دې مولز مکه ور کړی لا دې غوړې مسته کومه د مقامیز دی ده دې لماز مکه ور کړی چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نوکران په غي باندې اغستې شوی دي هغه په دخل تعالی جذان غریبانان دی په نوکران دی او کار په ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه و دو زمانه ولې اغست ولې زمانه ټیبل لا اغستا.
خبری غونډه کې شریک د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رستا مشال ردوول چې د سواد زیاتره هوټلې د سین پغاړو آبادی شوي ځکه چې سیلانیان د سواد پاکو او یخو اوبو ته ورځي. په سواد کې سیلابونو بیا د وسلوالو دراتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن لوجه د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
په دې دوه دریو میاشتو کې چې د حکومتي د ناوړې کاروایانې روانې دي زمنګا د سواد ټول ټوریزم ختم شو دلته سیان او راتلم منې کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګیدې د سیند غاړې ټوټلې ورانای نو دغه د وجه نه دلته کې سیاحت په خساره سره مخ ته او تقریبا په دې سرګنیم سیزن کې زمنګ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو او یوټیلیټی بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي کم سٹاک چې موږ جمع کړی په کال د خرابېږي داغي زمنګ ته نقصان را ورسېدو.
د سواد تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په دا غړه رسنو ته ویلي چې د صوبای حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړی او دغه سروې شوی وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوی.
د سیم سیف کلیئر کټ ډایرکشن دی زمونږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنس به انکروچمنت کوي او هغه باندې موږ لګیم نو په دې کې چې مخ ته څو کم راځي راغنه موږ مخ نه اړو زمونږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زمونږ چې سیم سیف دی به زمونږ چیف سیکرټری سیف به زمونږ کمشنر سیف به زمونږ ډیس سیف دی هغه هیرار کې دا خبره بالکل فائنل ده په دې باندې به پالیسی لیول ډیسیژن اخیستل شوی دی او په دې کې دوه رائے نشته په دې کې چې څو کم مخ ته راځي هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سواد کې د جون په 20مه نیټه بيزاګټ کې د سین په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سین میاسته ورغلي ول. هغه وروسته حکومت د سین په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړ چې تر دې دمه د شلو نه زیاتې ودانې چې پکې زیاتره هوټل شامل دي رنګ کړای شوې. ځل دین تنظیمي وایي چې دغه اپریشن به تر کاله مپورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم نورو د افغانستان طرف ته جو چې د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټ دی. به نور رپورټونه هم لرو خو اول جو جرمني ته جرمني هڅه کوي چې هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ شوی بیرته هغه پاکستان کړی. جرمني ورسپانی پرون جمعې د سپتمبر په 12مه رپورټ کړی چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې هم پیل کړي دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورټ شوی هم په پاکستان کې دي هغه هیواته د لیست تم لري او وايي هله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ولري. نورحال په دې رپورټ کې
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار روسه شاو خو یو میاشت وړاندې خپلې 15 کسیز کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللی وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېر ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د تک پتما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د لیک پتما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیه منلې، دوه ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هرڅه زر مکتویزی راکړي.
د اندېخنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني یو رسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. پر راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزارتونه ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغانات باو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د 3 اگست لنیمه په پاکستان کې د 300 څخه د زیات افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بنديان شوی او د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول چېډل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولیک دول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاله د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمنی د ژمنی پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمنی رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د ورستیو شمیرو لمخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
دا مشال رادیو د ملګرو ملتونو د شوزو ادارې د ریپورت لمخې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزله ورسته شزي انجونه تر ټولو زیاتې ځانمنې سوي دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداري په نوم په دې او مخزه ریپورت کې چې پروند جمعه اچي ابلره جمعه خبر کړی وو په دې مرګونی زلزله کې د مړو شو کسان په منځ کې 25% انجونه او مېرمنې دی. په ختیځ ولایتونو کې 13 اگست میاشتې د یو درشمې زلزلې له 200 ډیر کسان مړ کړي او تر 3000 نور ټپیان کړي دي. یو شمېر زلزلې ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړسو کمپونو کې اوسېږي وايي د کورنۍ ډېرې غړي له لاس ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وای د افغانستان په ختیځه سیمه کې د ورستۍ زلزلو لامل ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې. دغه ادارې د جنسیت خبرداري یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی. پکې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25% مېرمنې وي. دغه راز په راپور کې راغلي چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو اینو مین ویلی د زیانمنو شویو لډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانې او د غراز 915 نور او مندوار پیژندل شوی. خو په راپور کې اټکل شوی چې خای پټوله کې 2555 اومیدوار مېرمنې زیانمنې شوی وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېرې مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې.
ډېر زیات محدود و، د فیمیل ډاکترانو په واقعیت سره چلته ضرورت ډېر زیات، مختلف مریضان راتلل هلته، زنانه پکې بعضې عملدار وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه وه لیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په خزینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1 زلزلې پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول. راپور نو وایي چې د دغه زلزلې لامل د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لکتر لګه 2000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست ولایت د باکو لسوالی یړوند د توتاک سیمه ته 8.5 کیلومتر غزیدلې لار د یو بهر میشتي افغان پنګوال په مالی مرسته رغیدلې ده. د سیمه اوسیدونکو د یاسر جوړیدو ته خوشتي او وای په خوا د دوی سیمه ته اساسي لار نه و پته راته کی لګړو سنسرم خامخول سیمه وال غشتنه کوي چې د لارې دوی ته پراتلونکو کې په خاصي چې یاد پنګوال د تاک سړک د پخول په برخه کې مرسته ته تیاری څرګند کړي. نور حال د نجیب لالو خیل پر ریپورت کې
دا د خوست ولایت د باغ څخه بیا د دې ولسوالۍ تر توتاک سیمې پورې غزیدلې لار ده چې په خواور باندې د لارې د لوړو ژورو او تنګوالي له کبله د موټرو تګ را تګ بيخي کم وو. خو اوس دا لار د یو بهر میشتي ځایي پانګوال د شپېته لک افغانیو په شخصي لګښت د دې جوګه شوی چې ترل روسی مور باندې خلک تګ را تک کوي. قومي مخور ملک دارم خان خلیل مشال رادیو ته ویل
دغه سرک چې دغه تقریبا 3 کیلومتر دی
باغ سخینه ته تا کا سخی پوری او دا اوله سخای چې دو دا لیوال دی او پلچکونه دی دویم سخای دیوبونه ممنیات ته چوبه مانشی لختی ورکړل شي دریم سخا کې اتیا په صدا مونږ ته اطمینان دی په خواله ورکړی دی دا الخاش په زلمت خلیل دی چې شخصي مونږ تر زوی دی هغه په امریکا کې دی ملي پنګوال دی هغه دا وختل چې دا یو احساس خپل کلی سره خپل شتمنی څرګنده کی دا ملي پستون چوکاټ دی راکا چې نوی تلاش دلته ډېر برنامه کړی دی هغه نه سوه څلوېخ په ملي کړی دی
قومی مخاور وای سره لري دی چې د ورستیو جګړو او ناخوالو له عمله د نو رستونزو سربیره په خلکو کې بهرنۍ بنسټونو ته د تامې روحیه حاکمه شوی خو اوس له نړیوالو په الهام افغان سوداګر او پانګوال د مالی مرستې په برخه کې او په خپل سیموال بیا زینو اړینو کارونو کې فزیکی ونډه اخلي یو بلتن قومی مخاور حاجی رحیم گل بابکر خیل ویل
دا چې مخکې د لوی پروژه به حکومت کولې اوس الحمدلله داسې شخصیتونه تجار پیدا شوي دي چې په خپل مالی لګښت دا سرکونه جوړوي دا توسې ولې د موږ نور پنګوالو نه غاخ کوو چې خپل سیمې ته خپل ولسته خپل هیواد ته همدارنګه کام سرکونه جوړ کړي مرستې وسره وکړي
د با پولیسوالی د توتاک او د زایته د نورو نږدې سیمو اوسیدونکو وایي په خو د لارې د خرابوالي له کبله ستونزو سره مخامخ ول خو اوس نه یوازې خلک آرام او سیالمن شول بلکې په لږ وخت کې سیلانیان هم ورمات شوي دي د یاد سیمې یو قومي مخور ملک شمیر خان وایي
نو دا ډیره لاند آشوا سودمن آشوا دی دی پورې مونږ دی پورې یو ته تاک دی پورا نه دا موټر تو سی ولی دل چې د پورته سی د چې څوک واخ پیدو کې ډیر حال کو چې دا سه حانه ویلې دل چې وای سی لکه لکه د متبارز یو ته چې سی د سیلن زی ته یې غزین دی منطقې ته خلق ډیر سی او بل ری شنا سه حال لري ونی لري خغار لري سام لري نو دې سرک سره کا لګ زنه کور په وشي دار اساسي جوړ شي د دې ضرورت اده د ډیر خوان دا وکي
د افغانستان د نور سیم پوشان د خوز د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکو هم د لارې او پلونو په ګډون په ډیرو برخو کې لستونزو سره لاس او ګریوان دي خو په اوس وخت کې د لارو خوانځیو روختونونو تفریحي پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو او رغولو کې د کورنیو او بهرمیشتو پانګوالو او سوداګرو همداشان په خپل د سیموالو ونډه هم په ډیری دوده
مشال ریډیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا
په جنوبی وزیرستان کې سوداګر وایي چې په سیمه کې د نامنو یو د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زرغزوی کاروبار خراب شوی دی دوی زیاتوي چې حکومت قرباني ټکس لګولې دي چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي په سیمه کې د سیمه استازي وایي چې د زرغزوی کاروبارانو ته به د سہولتونو ورکول لپاره هلې ځلې کوي نور حال د اشتیاق مسجد پر رپورت کې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سہولت نشټوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه برعکس د راغزی سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای موهيب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تاک په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي
نن سبا وخت کې د میز معاشي کیم نظام چالیږي، د میز د کور کیم خرچا چالیږي، یا د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی، د چلغوزۍ غري نه دي، یکې خلک مزدوري کو او ورسره زنغوزي هر وبوسي دلته خپل غره ته چې درې مې مخکو میز په زدناته ور باندې تاګ رو تاګ وو، مزدور وتلای شو، تاجر وتلای شو، اوس د هر زوی ته چې څه دی هر غره په څنګ کې په خو یو کیلادو یو پیکټ ای ورسره یو پوسټ ای دلته د بریګیډ نه اجازه نامه ورته وخلې، میز د ډی سی نه غوښتنه کی، میز د ریاست نه غوښتنه کی چې میز ته زنوزای چې کوم روزګار دی کاروبار دی چې مې ونه دي د دې بچاو شي چې کوم روزګار دی د تا د وسات مې لاو شي، دلته خلک لګیا دی په غرینه کې غی چې دی میز غی ته ورته وی دی غینه میز د غزای رو بو شي موسم سی زنی دی چې ټول کمیشت په دا 5 10 15 دن کې دا سہولیت مو یاثر نشو، میز کمال معاشی قتل کیجی دلتا هر شای و بربودی جویلی چه دقیق خپل سیزن یه چه بیزایا کیجی کم ده تاجر مسلی دی ده دی پرتاگ رو تاکی کمی مسلی دی آدمیشتا زر نظر بحال
ماشال ریڈیو چه ده سویلی وزیرستان لور زیلی زنغوزی تاجرون غشتن پا براکشه ده زیلی نا ده کمی اسمبلی نماینده زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آگوی وویل چه حکومتو زر داغا تاجرون تا سهولت ورکول ده پورا و اقدامات کوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونه ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق ماسید، ماشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ری او د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ لوبه کې دا چې په پاکستان کې خلق دته څومره لیواله او منتظر دي او څومره په فکر یې څه دی په دې اړه باندې د شبرجان رپورټ وورو.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر په 14مه یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم، اکسایټډ پدې مچې دواړو ټیم چې کوم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ ہونے دی. انډیا خو ډېر مضبوط دی، ځکه چې هغه همیشه تھرو آؤٹ بیٹنگ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی او صحیح مانو کې چې کوم دی نو هغه خپل بیٹنگ لائن مینټین ساتلې دی. د دې علاوه چې کوم دی د پاکستان بولنګ لائن همیشه په ټوله دنیا کې پټا پاتې چلیږي اکثر او بیشتر، ځکه د دې سم کې چې کوم بالران دی د کوم پیداوار دی هغه ډېر زیات د کوم دی نوټ سټینډینګ دی. نو د هغه بیٹنگ لائن دا بریک کول دی او زموږ بولنګ لائن دا سترانګ کول دی. فیلډینګ چې کوم دی نو په دې کې به زبردست سره چې کو پاکستان چې د مس فیلډینګ نو کو نو امید در باندې چې کیچز وین میچز ولا قصه چې کوم دی نو دا به ټرو شي ان شاء الله.
محمد عباس وایي چې باید سیاست د لوبنا بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي نو دې میچ ته ډېر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه ریبات، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو ښه تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ کې.
دا انڈیا دا پلیران چکم دی دے کے سوریا کمار یادو اور شمن گل جسپیت بومراہ ادرے پلیران دا سری کر دی پرفارمنس اوشو نو پاکستان دا ویا گرانے اور پاکستان دا طرف اچھی دی نو فخر زمان سائم ایوب حسن نواز میڈل آرڈر ادرے پلیران دی ادا او چلے دل نو امید دے چھ زمون ٹیم بم فائٹ بیک ہوگی
پا پاکستان کے دننا پغامی کچ دا کرکٹ لوبغاڑے یاسر جان چ لاہور قلندر لخوا پا پاکستان پریمیر لیگ کی لوبی گی دا دے کرکٹ سیالے پا باب لباندے مشال لیڈو تو وائی چلو بے او دا سے ذریعہ دا چردے روجے دوڑا حوادون یو بلتا رانیز دے کی دی شی نو باید دا کرکٹ میچورو ماننے دا دوانو خو لخوا حز بندیزونا ونے لگو لشی
تا سب قطر دی شی دا دوانو طرف خلق چکم دین یو بلتا دیر امینم ورکی دیر جار دا بردست چکم دے گیمم کی اور ٹول یو زی دیر انجوائیم گئی نو زمان چا سونا خیال دے کہ دس جنو نہیں بکار کرکٹ اور سیاست یا چھ دوانو ملکنو منس کے سو کشید گی دا یا سم چلی گی کنا دا اوی طرف دم زمان طرف دم نو جنو مطلب چھ کم دے دس جنو نہیں بکار کرکٹ دیر ہستا گیم دے اور دا چھ کم دے بلکل الگ تلگ دس جنو نہیں یا سیٹ تھی دوانو گورنمنٹ سونم چھ حلق مطلب دس جنو ہینڈل کئی اوی لے بکار دی چھ دا گیم ہمیشہ مطلب دا شان کی گزا کرکٹ دے دوانو نیشن دی دوانا دوانا کٹر کریز دے کرکٹ دا پارا
دا روان اے شیک اپ سگنی لوب کی اتو ہے ودن پ دو گروپن کی لوبی گی پے گروپ کے متحدہ عرب امارات عمان ہند اور پاکستان شامل دی پ بی گروپ کے بنگلہ دیش سری لنکا ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلور لوبی چیر سپتمبر پ نہم پیل شوی دا پائلو بے دا سپتمبر پ اتویشتما ترسر کی گی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
او سمر استری رپورٹ ترازو د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو په ډرامو کې کارکونکو هنرمند اشرت عباس پروند مرسوي دی نموړي نه یوازې په ډرامو بلکې په سټیج مداکاري کوله هنرمندان وایي چې هغه نه یوازې لشمولګري بلکې له یو استاد محروم اصول نموړي پروند په شور په فکر آباد کې شخ کړ سو تفصیل د اسما ګل په رپورٹ کې
خان خبر دې په ګل بدله خدام یاد چاہتا کہ منگ مخروران خاماران یو خاور نپایو کرے
دا غږ د ټلویزیون رادیو سټیج او فلمونو د نومیالي اداکار اشرت عباس دی چې د سپتمبر په 14مې د زړه د دورې له عمله ساور کړی دا اشرت عباس د دسمبر په 16مې نور لسوا اتسل وختم کال کې پیښور کې زیږیدلو نو موړی له پیښور په هنتونه په اردو ادب کې تر شپاړسم زده کړې کړې وي اشرت عباس په نور لسوا اتپنځوسم کې د لسو کالو په عمر کې د رادیو پاکستان پیښور نه د فن سفر پیل کړی او کال نور لسوا اتش پیتنی پا باقاعده توګه د اداکاری په شخ پلکړه چلای هم دوام لرو د اشرت عباس په مرګ د فن او ادب شوبې سره تعلق لرونکو د جور غم او خفګان څرګندونه کړي د ارواحات اشرت عباس د وفات په اړه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر نیاز علی خان مشال ریڈیو تخبل خبر کی اویل چې اشرت عباس د فن پنړی کې د یوې اکیډمۍ درجه لرلا او مړی نه له هغه شوبې لپاره لوی تاوان دی نوموړي زیاته کړه چې د اشرت عباس ژوند او فن د راتلونکو فنکارانو لپاره مثال دی او فنی خدمات پې تل یاد ساتلی شي
اغه پخپله دیو اکیډمی دیو ادارې حیثیت لرلو یو درسګاوه چې خلکو به تیز دکړه کوله زما د فنی کریر رومنه سیریل د پی ټی وی طارق سید داغه پروڈیوسر نورالبشر نوید صاحب داغه رائټر سلګه او سلګه کی ما فرسٹ ټایم 90s کې سٹارټ خشته او ما سره په ډراما کې اشرت عباس صاحب رہنمائی بے کولا از دکڑا بمی تی کولا بیا زما دا فنی کریئر دویم سیریل خاپونا اگے کہ ہم اشرت عباس سے بورا سر داغی اگا بنیاد چکم اگی خیو او دا اشرت عباس سے مثال دا یو کتاب شو زمون دا پارا دا از دکڑا یو لار دا او دا کتاب بہمیش پدی دا فن پدی لائبریری کی او خلق بتیز دکڑا کی
دا پختو ڈرامو پی جندل هنرمند شاز ماحلیم بیا مشال ریڈیو تو اول چې دا اشرت عباس دا کورنۍ زیاتره غړي دا اداکاری لشوبې سره تړلی دی او په خپل مهنت او له دې فن سره یې دا شوق لوجي نوم پیدا کړی نوموړی زیاته کړه چې اشرت عباس د ښه هنرمند په شمول په ذاتی ژوند کې هم بهترین انسانو
اشرت عباس ستر کول او کړي پدی کې وی چې فنکار کورنی سره تعلق لرلو دا غوی تر دا غوی پلار بیا دا غوی رونا عمر دراز سے الله دی بخیری مفات شوی دا ټول چې کومو دا فلمی او ریډیو دنیا سره وابسته دا غوی خپل اندازو کیمرې ته کم وخت مخکې کیمرې ته کم وخت مومنت نه کې کیمرې ته کم وخت نیغ ګوري دا ټول سیزونه چې کوم دا اشرت عباس ابن مونږی تکړو الله دی بخیر اشرت عباس اواز هم ډیر زیات کوله لرو ناغی د ریډیو سره دا غی د ریډیو ډیر وخت صداکار هم پاتې شو پر ریډیو کې مطلب کې ډراما ډیر زیات دا غی پاپولر وا پر ارسل کې به هم موږ د اوټو کول چې نا ک پروډوسر رائټر بناسو هغه به دا ډایلاګ داسې نه دا داسې فن همیشه ژوندې وي او هغه چې خپل دې کار سمره هم کړی وي هغه کار چې کم دینه غخکاری دنیا ته
د ټلویزیون او رادیو اداکاری ثروت علی هم مشال ریډیو ته د اشرت عباس په مړینه خفغان ښکار کړ. نو موږ ویل چې په ټلویزیون او رادیو کې اشرت عباس نه ډیر زده کړې کړې دي. نو موږ وی چې په اداکاری او صداکاری کې د اشرت عباس ثانی نشتا.
ما غوی سره به شمار ډرامو کې کار کړي په هینکو ډرامو کې مم کار کړي په پښتو ډرامو کې مم کار کړي په سټیج باندې می هم ور سره کار کړی دی او په هر هر ځای کې هغوی ما لزده کړه را کړی ده مالې پوها را کړی ده. دی آخر نه ورځو کې سره زما ملاقات شوی ناغی ما دوی سروت ما یو سکریپ لیکلی دی او ته به را سره پکې کار کې مې بالکل بې شکه سر جیولې ده. دا غم دا صدمه داسې ده چې مونږ یې نشو هیرولې. ډېره موده پورې به اشرت عباس صاحب زموږ په زړونو زموږ په فکرونو کې زموږ په سوچونو کې خدا دنیا ده. نن هغوی سبا مونږه دا لاره هم داسې ده دا چې دنیا ته راغلی نو واپس بمتی کې الله دی هغه یو بخي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو ته ویل چې د اداکاری په دنیا کې اشرت عباس یو ځانګړی پیژنګلو لرله او هر کردار یې لزړنه لوبولې چې اکثر وختونو کې پی د حقیقت ګمان کېدو. نورالبشر نوید دا هم ویل چې د اشرت عباس مړینه د فن د شوبې لپاره نصر کېدونکي زیان دی.
د ډرامې د فن یو بل ډیر ښه اداکار اشرت عباس زمنګ نه د همیشه لپاره جدا شو. ډرامې په دنیا کې د سټیج په دنیا کې د ریډیو د ټلویزیون د ډرامې په دنیا کې یو ډوې خلا پیدا شو. دا یو روایتي جمله ده هر څوک وی مام هم دا ویله خو کومنګ د اشرت عباس د ډرامې د ژوند او د فن خبره کو نو واقعي چې د اشرت عباس رول په دې کې منفرد دی. هغه ځکه چې هغه ټریجیډی رولونه هم کړی دی او بلکې کامیډی رولونه هم هغه کړی دی. هغه ویلن رول هم کړی دی او داسې رول هغه ټریجیډی هم کړی ده چې هغه بغیر د ګلیسرینو اداکاری ډیره زیاته په منفرد انداز کې خوړی ده. زه د یو ډرامه رایټر په حیثیت باندې زه دا خبره ډیر په داوه سره مصنوعیت اداکاری سره نه دی کړی.
د فن په شوبه کې په خپل 350 کلن کار کې اشرت عباس په بشماره پښتو، هنکو او اردو ډرامو کې مختلف کردارونه ادا کړی دي. نو موړی تا د غوړه کار په بدل کې یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري جایزو په شمول د پاکستان حکومت لخوا صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی.
جی گرو جی تے شاما پہ چندیاں سیاں چلی چندیاں گھر چ آواز آتی تے ورا چ ابو جی ابو جی چلی جاتی مسافر سیاں دی چلی جاتی چلی جاتی.
آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
کوس شخوری خل کپو بام رو رو رازا